دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 14 ورځو کې په هیواد کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغي مثبتې پیښې 15% ته راکمې شوې دي او هیله ده چې کچه به بل اخره 50% ته کم شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبریالانو ته وویل چې حالات مخ په ښه کېدو دي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې توقع ده بله میاشت به د افغانستان ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې د روانې میاشتې د 12 نیټې پورې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ 2315 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او 6409 ناروغان ښه شوي دي. د نوموړي نړیوالې ادارې د رپورټ له مخې د 8500 طبي کارکوونکو په شمول 1345 ناروغان په دې موزي ویروس باندې دخته کېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په فرا کې پر امنیتي ځواکونو باندې د موټر بم په حمله کې 4 تنه عسکر وژل شوي دي او 40 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان له خپلې دندې نه لرې کړی دی. د پژواک خبری اژانس رپورت ورکوي چې بهان د جمهور رئیس اشرف غنی د شفاهي حکم له مخې له سفارت نه برطرفه شوی دی. د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د ستراتیژیکي چارو مسؤول وحید عمر وای چې له طالبانو سره به په دوحه کې د سولې د مخامخ مذاکراتو په دوران کې تر ټولو لومړی موضوع چې بحث پرې کیږي د اوربن مسلې. د عمر په وینا حکومتي هیئت به دغه موضوع له طالبانو سره د خبرو په پیل کې راپورته کړي او د اوربن د څار د میکانیزم په سر به ورسره په تفصیل وغږیږي. وحید عمر چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې طالبان له حکومتي هیئت سره د نوموړي په وینا د مذاکراتو د سرته رسولو صلاحیت او توان نه لري، یوازې د تشدد او زور نه په استفاده غواړي چې خپلو ارزوګانو ته ورسیږي. نوموړي په دې اړه نور څه تفصیلات ورنه کړل. په کابل کې زمون خبریال د افغانستان د سیاسي چارو دیو کارپوه ولی الله شاهین له قوله وای چې طالبان به له حکومتي هیئت سره په دوحه کې په خپله لومړۍ غونډه کې د اوربند نه علاوه د یو موقتي حکومت د جوړېدو په اړه هم وغږیږي. له بلې خوا که څه هم چې جمهور رئیس اشرف غنی د تېر یکشنبه په ورځ په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اختتامي غونډه کې اعلان کړی و چې د طالبانو د باقي پاتې 400 قیدیانو د آزادولو فرمان به لاسلیک کړي، خو په کابل کې د ملي امنیت د شورا یوان د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان ته ویل چې دغو قیدیانو د خوشي کولو کار لا تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. وړمه ورځ یو حکومتي چارواکي ویلو چې دغو قیدیانو له جملې نه برابر 50 کسان د اعدام په سزا باندې محکوم شوي وو. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د ایران د بشري حقوقو یوه فعاله میرمن نسرین ستودا چې د ایران د موجوده رژیم په خلاف د سیاسي فعالیت په جرم د 2013 میلادي کال د جون په میاشت کې نیول شوې وه او دا وخت د تهران په بدنام محبس ایون کې اچول شوې د لوګې احتساب اعلان کړی. د هغې میړه امریکا غږ ته وویل چې سږ کال دا دویم ځل دی چې ښځې د احتجاج په توګه احتساب کوي او دا ځلې د احتساب وجه دا وه چې چارواکو هغه قصدن د محبس په هغه برخه کې اچولې چې د کورونا د 19 اوبایي ویروس ناروغان پکې پراته دي. له بلې خوا د ایران حکومتي چارواکو یوه معتبره ورځپاڼه وروسته له هغې وتړله چې د کورونا د 19 اوبایي ویروس د تلفاتو په باب په یوه مقاله کې د حکومت د روغتیا د وزارت اداګانې رد کړې. ویې لیکل چې د قربانیانو اصل شمیر لس چنده له هغو ارقامو نه دی چې حکومت رسمن اعلان کړي دي. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې چارواکو د دوشنبه په ورځ د جهان صنعت یا د صنعت په ورځپاڼه کې دغه رپورټ له خپرېدو رسم دستي وروسته وتړله. د ورسپانې مسول مدیر محمد رضا سعدي دولتي اجانس ارنا ته ویل چې پولیسي دفترونه تړلي دي. د جهان صنعت ورسپانې په 1393 هجري شمسي کال کې خبرونه پیل کړې او په لسګونو زره لستونکي لرل. که څه هم چې د نوي زیلان چارواکو سمو د مخکې د کورونا د کوینونو اوبایي ویروس په خلاف خپل بری اعلان کړی او په دغه هیواد کې د کورونا 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د نیوی زیلان صدر اعظم میرمن جسندا اردرن د اکلند په شمول په ځینو ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو باندې له سره قیودات لګولې دي. له بلې خوا د پیرو جمهور رئیس مارتین ویسکارا هم د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په وجه سره له یک شنبې نه د یو لړ نوو قیوداتو د اعلانولو فرمان جاري کړی دی. د خلکو په غټو غونډو باندې پابندي لګول شوې ده او عام خلک اجازه نه لري چې به له ضرورت نه له کورونو نه راوځي. یوازې امنیتي چارواکي او د بنیادي خدماتو مسؤلین کولی شي راوځي. جمهور رئیس ویسکارا وویل توقع ده چې د کورونا د دفع کولو واکسین به د بل کال په لومړیو څو میاشتو کې تیار شي. د لاتینې امریکا په دغه پر نفوسه هیواد کې په دې ساري ویروس باندې 1,200 ناروغان مړه شوي دي. ټول ټال 15,090 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په عین وخت کې ډاکټرانو او طبي ماهرانو خبرداری ورکړی دی چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو له امله په نړۍ کې د نری رنځ یا ټي بي ایډز او د ملاریا د وژونکو ناروغیو د زیاتېدو امکانات زیات شوي دي. د جنوبي افریقا د ایډز ساري ناروغۍ د څېړنو د مرکز عمومي عامر او د ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم عبدالکریم نن د پنځشنبه پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداري ورکړ ممکن چې د افریقا د فعالي صحرا د سیمې په هیوادونو کې سکال د دغه ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله په سلګونو زره خلک مړه شي. د نړۍ د طبي ماهرانو او روغتیایي مرکزونو ټوله توجه اوس د کورونا د کوینونس بای ویروس په لور ده. په افریقا کې هر کال په میلیونونو انسانان د ټي بي او ایډز او ملاریا په ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله مري. د لندن د قاروي ناروغیو او د حفظ الصحې د مرکز ډاکټر فن مکوید په دې باور دی داسې شواهد موجود دي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس په ضد مبارزې د نری رنځ د ناروغۍ په مخنیوي باندې منفي اغیزه غورځولې. په جنوبي افریقا کې سکال په مثبتو پیښو کې 50% زیاتوالی لیدل شوی. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ماښام په یوه وینا کې خبرداری ورکړ چې د چین د اقتصادي او نظامی طاقت پراختیا د نړۍ د امنیت لپاره تر ټولو غټ خطر دی. ښاغلی پامپیو چې د چهارشنبه په شپه د چک د جمهوریت د مشرانو په جرګه کې وینا کوله ویل په ځینو برخو کې د چین خطر د ساړه جنگ په زمانه کې د پخوانی شوروي اتحاد له خطر نه هم سیوا شوی دی. د امریکا خارجه وزیر وویل چې د چین د کمونیست ګوند مشران غواړي په زور او جبر خپل پوځي او اقتصادي طاقت پراخه کړي. له بلې خوا پامپیو د ختیځي اروپا د سلووینیا جمهوریت ته د خپل سفر په لړ کې لاغه هیواد سره د G15 ټکنالوژي د شریکولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. متحده ایالات کوشش کوي چې دغه هیواد په صنعتي سکتورونو کې د چین د غټو شرکتونو د فعالیت لاره ډب کړي. ښاغلی پامپیو نن د پنځشنبه په ورځ د سلووینیا له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې. د تیر یو کال په موده کې د پولند، استونیا او د چک د جمهوریت په شمول د ختیځي اروپا څو هیوادونو له امریکا سره عین شان توافقنامې لاسلیک کړې دي. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره له کانګرس نه د 1,500 میلیارد ډالرو بودیجې د منظوري غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې ویل غواړي چې ټول شاګردان په مسؤونه او خوندي فضا کې خپل لوستونه پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه د دې لپاره چې امریکایان بیرته په کار پیلو کې باید لومړی شاګردان ښوونځیو ته ولاړ شي او په صنفونو کې کښېني. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. د متحده ایالاتو د اوریګان د ایالت د پورلند په ښار کې د چهارشنبه په ماخوستن د قهرجنو مظاهره چیانو د تیت او پره کولو په خاطر پولیسو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. مظاهره چیانو کوشش کاو چې د امریکا د شمالي لویدیځ په دغه بندري ښار کې واقع د پولیسو قمانداني او یو محبس ته په زور ورننوځي. دا احتجاجي مظاهره چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولس کې څو میاشتې مخکې د پولیسو په تحویل کې د یو تورپوستي سړي لمړنۍ وروسته پیل شوې د امریکا زیاترو غټو خورونته سرایت کړو. دغه خلک په ټولنه کې د نجات پر بنسټ د بنصافۍ خلاف او د پولیسو په موجوده نظام د اصلاحاتو په ملاتړ سړکونو ته راوتلي دي او د ننګرهار د ولایت د خیوې پولیس والی کې په افغانستان کې د سولې په طرفدارۍ د والیبال لوبې شوې دي. په سلهاوو خلک دغه لوبو د سیل لپاره ورغلي وو. د لوبو برخوالو او سیلانیانو د طالبانو حکومت ترمنځ اوږدې مودې اوربند نافذولو غوښتنه کوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، اوس په مو کې د دې خبرونه لومړی راپورته. افغان حکومتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به اوربند وي. په همدې حال کې له هم د بین الافغاني مذاکراتو د لومړني غونډې کرا نیټه نه ده معلومه او د طالبانو پاته څلور سو بندیان لا هم ندي خوشي سوي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
اوربند او د اوربند تطبیق لپاره سارنیز میکانیزم د افغانستان د حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا لومړنی بحث ټاکلی دی. د افغانستان د حکومت لوري یو شکسیزه مذاکره کوونکې پلاوی بل طالبانو سره په لومړنی ناسته کې د طالبانو نظرونه واوري. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت نه غواړي له طالبانو دا واوري چې یا خبره ومني او یا چاودنه کوي. د ولسمشر سلاکار وویل چې مذاکره کوونکې پلاوی به د خبرو د میز په سر له طالبانو حقوقي، قانوني، دینی اړخونو کې نظرونه واوري، اقتصادي او فرهنګي لیدلوري به معلوم کړي. د ولسمشر سلاکار خلا د بین الافغاني کلمې له کارندې سره هم مخالف دی.
د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات نه دي. دا اصطلاح ناسمه اصطلاح ده. دا اصطلاح قصدن جوړ شوی تر څو موږ تاسو د دې سیوخی چې افغانستان ډلې ډلې ده او دا ټول اړخونه باید سره کینی او قدرت سره ویشي. نه دا څنګه ده؟ دا مذاکرات د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ډلې ترمنځ.
د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار دا هم وویل چې د حکومت مذاکره کوونکې پلاوی بل ټول ارزښتونو دفاع وکړي. په همدې حال کې د سولې وزارت هم د اوربند اجنډا لومړنی بولی.
په مستقیمو مذاکراتو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پیل اجنډا دایمي او جامع اوربند دی. د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو لپاره موارد او د بحث ته کې د ملي مصالحې د عالی شورا او د افغان دولت د مشرتابه لوري مشخص او له مذاکره کوونکي ټیم سره شریک کیږي.
خو طالب پلو سیاسي څېړونکو بیا که څه هم د اوربند بحث په اجنډا کې مني، خو د سرپرست حکومت خبره هم د طالبان لوري د اجنډا بحث بولی.
د نظام ساختار دی، هغه سي نظام چې هغه د ټول افغانانو غوښتنه ده. اسلامي نظام په افغانستان کې قائمېدل او په دوم قدم کې د اوربند مسله ده. سرتاسري اوربند او دایمي اوربند باید په افغانستان کې وشي. دا دریمه مرحله چې هغه ډیره اړینه مهمه او مهمه مسله ده، هغه د سرپرست ادارې منصراتک ده.
دلته مدني فعالانو، ځوانانو او میرمنو پاینده مذاکراتو کې د خپل حقوقو د خوندیتوب غږ کاوه.
د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام زمونږ لپاره اولویت دی، سره کرخه ده. دریم د میرمنو حداقل 13 تلس کلن لاسته راوړنی دا باید سره کرخوي او د هیڅ څه په مقابل کې باید قرباني نشي.
د مذاکراتو د اجنډا په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې لا تر اوسه هم د خبرو کره نیټه نه ده معلومه او 300 پاتې طالب زندانیان لا هم نه دي خوشي شوي. هغه چې طالبان خوشي کیدل د مذاکراتو لپاره شرط بولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار په مرکز تالقان ښار کې د ابو عثماني تالقانی لیسې ته چې هلکان پکې زده کړې کوي د نامعلومه کسانو لخوا اور اچول شوی دی، خو پولیس وایي چې د ښوونځي د سوځېدو علت نه دی معلوم. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د تخار په مرکز تعلقان خار کې د ابو عثمان تعلقانی هغه لیسه چې په دغه خار کې تاریخي حیثیت لري د نامعلومو کسانو له خوا سوځول شوې ده. د تخار د والی ویان هجرت الله اکبری وایي چې نن سهار وختي په ځایي وخت 3:30 بجې ورته د نامعلومو کسانو له خوا اور اچول شوې ده. هغه وایي چې د دغه لیسې یو منزل ودانۍ بشپړ سوځېدلې ده.
یک طبقه ازي بګونه کامل سوخته او تمام اوراق اسناد هم چې د اونجا بو تاریخ شوه اطفایې مبصره وخت به سوې اعظم
د لیسې یو منزل بشپړ سوځېدلې ده او ټول اسناد چې په لیسه کې ول منځت للی د اور د غلي کولو لپاره اطفایې ور رسیدلې او پر وخت اور غلې کړي او د بل منزل د سوځېدو مخېنی ولیده. د ابو عثمان تعلقانی لیسه د دغه خار له لومړنۍ لیسو څخه شمیرل کیږي چې د دغه خار لپاره تاریخي حیثیت لري. د تخار د پولیسو ویان د اسیر خلیل وایي چې د ابو عثمان تعلقانی لیسه و رخصته خو تر اوسه یې علت نه دی معلوم. هغه وایي چې د خلکو د وینا له مخې نامعلومه کسانو ورته و راچولې.
انوز هم علت و انگیزش دقیق روشن نیست ولی شاهدایی که در اونجا بود میگوین که
د لیسه د سوځېدو علت تر اوسه دقیق نه دی معلوم خو هلته چې څوک موجود و وایني شاهدانو ویل چې د نامعلومو کسانو له خوا دغه لیسه سوځول شوې ده. اسیر زیاتوي چې دوی د پولیسو معارف او کشفي ارګانونو له خوا ګډ هیات سیمې ته لیږلې او تحقیقات پیل شوې دي. د معارف وزیر رنگینه حمیدی وایي چې معارف او خونځه د افغانستان د ماشومان کور دی او هر څوک چې خونځي سوځوي له ماشومان سره ظلم کوي.
نن سهار متاسفانه خبر سولو چې زموږ بیا یو مکتب سوځلې دي او دلیل یې دروسه پوری معلوم نه دي چې دا چا کړی دي. هغه پجریان کې دي پیش تر پیش خبر نه سور کولای خو فقط من هیڅ وزیر معارف افغانستان ارزو هم ماشومامي است چې بیان کړم طفل افغانستان از سیاست دور کړي. معارف مکتب خانه طفل افغانستان است. هر کس به هر عنوان به هر دلیل که کار میکنه ظلم امرای طفل افغانستان میکنه.
د دغه لیسې یو تن په خانه از د کون کې وای چې د لیسې پنګړ کې تیل شیندل شوی او په یو وخت یو منزل ته ورچول شوی دی. هغه زیاتوی چې په دغه خونځي په سی د زده کړو ډېری خاطرې د سوځېدو پر وخت په ذهن کې تازه شوی. د ابو عثمان تعلقانی په لیسه کې په زرګونو زده کوونکو په څو بیلابیلو وختونو کې زده کړې کوي. سمو دوړان دي هم د تخار د خار په یو څنډه کې د نجونو یو خونځه سوځول شوی وو. ګل ریم نیازمن، امریکا غا غشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غا آشنا رادیو څخه تاسیس مرده خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو ماینسو پیښو د مثبتو پیښو فیصدي 15% وه. د بلې خوا د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د پرانیستلو یوه میاشت وروسته که د کورونا پیښې زیاتې نسي نو د دولتي ښوونځیو نور ټولګي به هم پرانیزي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
د افغان حکومت کابینې د دوشنبې د ورځې ناوخته په خپل نوبتي غونډه کې په افغانستان کې د خونځو د بیا پرانیستو په اړه د پوهنې وزارت وړاندیز تایید کړ چې له مخې به په دولتي خونځو کې یوازې دوه روسي ټولګي او په خصوصي خونځو کې ټول ټولګي د سومبلې د میاشتې په لومړۍ ورځ بیا پرانیستل شي. د پوهنې وزارت وینده بیرمن نوریا نهزت امریکاغه غشنا راډیو ته ویل چې په خونځو کې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د زده کړو له بهیر څخه دا وزارت کلکه څارنه وکړي.
قسمی کې در جریان نستین روزی گذشته کابینه جمهوری
مرمن نهزت ویل لکه چی خبری است 13 روز د افغانستان د اسلامی جمهوریت کابینه د خونځو د بیت پرانستلو او په خونځو کې د ذکرو د بهیر وړاندیز تایید ک چې د وړاندیز پر اساس د دولتي او نهاري خونځو یو لسم او دولسم ټولګي کې ذکرې د سمبولي په لومړی ورځ د عامه روغتیا وزارت د روغتیا سپارښتنو په مراد کولو سره او د شپې د خونځو دوم ټولګي څخه او هم په خصوصي خونځو کې د لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې په حضوري ډول پیل شي.
حضوري آغاز شد.
افغان حکومت د کرونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره د روان 1999 لمریز کال د پیل سره سم خونځي او پونتونونه تړلي پرېښودل خو تېره میاشت حکومت پونتونونه د لوړو زده کړو موسسې بیرته پرانیستلې. په خونځیو کې د زده کړو د بیرته پرانیستلو په برخه کې لوی اندېښنه د ټولنیز واټن د ساتلو او ماسک استعمالولو او هم د لاسونو د وینځلو د امکاناتو د برابرولو مسله ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د همدغو اندېښنو له امله په ښکته ټولګیو کې د زده کړو د پیلېدو سره مخالف دي. افغان حکومت د خونځیو د بیرته پرانیستلو دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې په افغانستان کې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوي دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایند نورالله ترکیه وایي چې تیرو څلورویشت ساعتونو کې په افغانستان افغانستان کې د کورونا د وایرس یو سلو نور مثبت پیخي سب شوې دي
زموږ د هواد په لابراتوارونو کې 528 شکمنه پیخي مونږ شوې دي چې جملې څخه یو سلو مثبت شوې یو سلو اتیا روغ شوې دي او شپږستانه زموږ په هوادوال د ناروغۍ څخه مونږ شوې
د امیر وخت وزارت په افغانستان کې د کورونا د وباد دوهمي سپې احتمالات نه لري او وایي چې خلک دغه وزارت سپارښتنه مراد نه کوي نو د کورونا پیښې بیرته زیاتې دي شي د بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان او پاکستان کې د پولیو او ماشومان د ګوزن ضد واکسین د کمپاینونو پیلولو خبر ورکړي یونیسف په ویلامې کې ویلي چې په دغه دوه هیوادو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه ماشومان ته د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره ځنډیدلی وو ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې ویلي چې د پولیو ضد پریک کمپاین د افغانستان په دری ولایتونو کې تیر میاشت پیل شوې ده چې ټاکل شوې د پولیو ضد یو بل کمپاین به د افغانستان په نیمه ولایتونو کې په روانه میاشت کې تطبیق شي خو یې سپ اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د 15 کلونو څخه د ښکته عمر شاوخوا 1 میلیون ماشومان د کور په کور واکسین د ورکولو له کمپاین څخه پاتې شي افغانستان کې سږ کال په تیرو څو باندې میاشتو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو څلور دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې تیر کال په 12 میاشتو کې په دغه هیواد کې نه هیڅ مثبتې پیښې ثبت شوې وې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازې دوه هیوادونه دي چې لا هم دغه هیوا دوه ماشومان د پولیو یا د ماشومان د ګوزن د ناروغي د ګواخ سره مخ دي
د امریکا جغاش ناراډیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه یونیسف وایي چې په 2019 کال کې د دوی څیړنې ښیي چې په افغانستان کې د سباندې 4.5% ښوونځیو زده کوونکي د پاک اوبو او صابون د نه موجودیت له امله لاسونه نه مینځي نورحال له کابل څخه د امریکا جغ د خبریالي لیمینیازی په راپورټ کې وایي
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې خوندې بیا پرانستل کېدو په درشل کې دي د روغتیا نړیواله اداره وایي چې شاوخوا 93 میلیونه ماشومان په خوندېو کې د لاس وینځلو لمړني امکانات نه لري د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یوې غټې اعلامیه کې چې د پنځم به پورز خبره شوه ویلي چې په 2019 کال کې د ټوله نړۍ په کچه د 30 سلنه خوندېو زده کوونکو پوبو صابون د لاس وینځلو امکاناتو ته لاسرسی نه درلوده د غویدارو د کووډ 19 ناروغي د خبرېدو پر مهال په خوندي بړه د خوندزیو د فعالیت د دوام لپاره د پاکوالي د امکاناتو برابرول یو اساسي شرط بللای دی د یونسف ویان فریدون آرین امریکا غکته ویل چې لا هم د افغانستان زیاتره خوندزی د لاس وینځلو امکانات نه لري
په مجموعي توګه سبا ته لرونه وي چې د خوندزی او با او صابون نه استعمالوي ماشومان ته سو خپل زړه ته توجه وکړي په نو وخت کې په ځینځ د نړیوال کې زمنګ ترې دا ښکار کوي چې شپږ پېټه فیصد خوندزي په خوخي سره وبوتا
یاره پاک وبوتا د سټیلری چې دا ډېر یو ښه خبره ده خاغلی اریان همدارنګ ویل د کورونا وایرس له خبرېدو وروسته چې په افغانستان کې خوانځي بیا پیلېږي باید د لاس منځولو لپاره امکانات برابر شي
خو د کوم وخت نشي د کووډ 19 دا ستونزه رامنځته شوې ده موږ فکر کوو چې د تر دا خوانځي باید شروع شي خو دا هم چې ولرو چې دا خوانځي باید د ماشومانو ماسونیت د غوي خېګنه په پام کې ونیول شي هغه په دې توګه چې ماشومان ته پاکې اوبه په سمه توګه ورسیږي او ورته چمتو شي په عین وخت کې د لاس وینځلو لپاره صابون اوبه او داسې نور توکي باید
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی یو ونی وروسته په افغانستان کې په تدریجي ډول خوندزي بیرته پرانستل شي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نورې نزهت امریکا غاکته ویل چې دغه وزارت بل خپل ټول امکانات څخه په استفاده په خوندزیو کې د پاکوالي امکانات برابر کړي
تاسو باندې مو کوشش میکنیم کې
دا وایي پر دې سربېره موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د میلیون نړیوالو بنسټونو مرسته او ملاتړ هم جذب کړو
ترې قسمت جذب کړم
یونیسف او دبليو ایچ او په خوانځیو کې د لاس وینځلو لمړنۍ امکاناتو د شاوخوا 8.3 میلیون ماشومان لاسرسي نه درلودل د اندېخنی وړ بللی او ویلی دی چې دغه مسله سبب کیږي تر څو دوی د کووید 19 او نورو ساري ناروغیو له شدید خطر سره مخامخ شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر وایي چې د طالبانو رهبری له افغان ځوانانو سره د خبرو او استدلال ظرفیت نه لري. ښاغلی عمر د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل طالبان ځکه د سولې خبرې ځنډوي چې په خپلې رهبرۍ کې علمي، فرهنګي او سیاسي شخصیتونه نه لري. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر راپورټ کې واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس تر سلاکار وحید عمر د ځوانانو د نړیوالې ورځ په مناسبت د کابل په پوهنتون کې جوړ شوی د ځوانانو ملي کانفرنس ته وویل د طالبانو ډله پر توتريخوالي او جګړې ځکه ټینګار لري چې پر وینا یې د دغه ډلې مشران په سیاسي ډګر کې له افغان ځوانانو سره د استدلال او خبرو کولو وړتیا نه لري. د وحید عمر پر وینا د طالبانو پر رهبرۍ کې سیاسي، فرهنګي او علمي تشدد د لامل شوه چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وزندوي.
له دغه کانفرنس نه 15 نفر ځوانان راټول شي د 15 ولایتونو دغه د طالب د رهبرۍ شورا سره کېنی په قطر کې. د طالب رهبرۍ شورا د تاسو د استدلال قدرت نه لري، نه په علمي لحاظ، نه په علمي لحاظ لري، نه په فرهنګي لحاظ لري، نه په سیاسي لحاظ لري، او په ډیرو مواردو کې په ديني لحاظ هم نه لري.
د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار زیاته کړه چې د افغان حکومت مرکزی پلاوی له طالبانو سره په ټولو ديني، فرهنګي، قانوني، حقوقي او اقتصادي مسایلو کې خبرو کولو او استدلال ته چمتو دی او په لومړي پړاو مذاکراتو کې به د پلاوی له طالبانو سره د اوربند او د اوربند د نظارتي میکانیزم په اړه خبري وکړي. وحید عمر ویل چې طالبان په زور او د توتريخوالي لاره د خپل غوښتنو د عملي کولو وړتیا لري چې دغه ډله ترې د سولې د خبرو پر میز کار نشي اخیستلای. نو موري د افغانستان د سولې په پروسه او د نظام په ټینګښت کې د افغان ځوانانو رول مهم وباله او د هغوی پر یووالي ټینګار وکړ. د بشري حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر په دغه مراسمو کې ځوانانو ته په خطاب وویل چې بهرنیان افغانستان ته سولې نشي راوستلای او دغه هدف ته د رسیدو لپاره ځوانان باید خپل مسؤلیت دا کړی. سوله باید موږ او تاسو په خپل راولو، له خپل کورنۍ څخه باید پیل وکړو چې یو مسله له خزو سره تبعیض دی. تر هغه چې موږ په خپل کورنۍ کې له خزو سره تبعیض او توتريخواله لمنځه یو نسو، موږ نشو کولای چې ټولنې ته سوله راولو. له خپل خوانزي او له خپل کوسي څخه باید پیل کړو ترڅو پر اختیا وشو کولای د یوې تلپاتې سولې خاوندان شو او د سولې دراوستلو اصلي او اساسي ځواک د افغانستان خلک او په ځانګړي توګه د افغانستان ځوانان دي. د دغه کانفرنس یوې ګډونوالې زینب عزیزی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خزو د حقونو پر خوندې ټوب ټینګار وکړ او ویل
د خزو مسله ډیره اړینه ده او دې باندې ټول افغانان اوس تاکید لري چې دا موضوع باید د مهم بحث لاندې ونیول شي. د خزو په اړه صرف دا مسله نه ده چې دوی باید په خبرو کې دا موږ ثابته کړي، فرصتو ته لاسرسی چې په مختلفو سکتورونو کې، په مختلفو بخشونو کې باید وسی، دا باید په تضمین سره د دواړو خواو لخوا قبول شي او هیڅ رقم خند هغه ته باید جوړ نشي.
د ځوانانو دغه ملي کانفرنس ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه ځوانان وربلل شوي و ترڅو د افغان سولې پر روانه پروسه کې خپلې غوښتنې وړاندیزونه او دغه پروسې په تړاو خپلې اندېښنې مطرح کړي. ټاکل شوی چې دغه یو ورځنی کانفرنس په پای کې ځوانان د سولې پروسې په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړي. په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت تیر ورځ په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې حکومت په پام کې لري د ځوانانو عالی شورا او لزوانانو څخه د ملاتړ لپاره د پیسو یو صندوق جوړ کړي. ښاغلی غنی ویلی د ځوانانو عالی شورا به په راتلونکو 15 ورځو کې جوړ شي چې پکې به د 30 ولایتونو په استازیتوب ځوانان غړیتوب لري او د ځوانانو ټولو چارو ته د رسیدنې په برخه کې به فعال.
پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.